سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولاستان غزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسټه جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې وشوې د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي رادیو ته وویل
او اخوا ته پر غزاله زبان کاتی پلا چې پر کوم زړه زبان دی جګړه شروع پر غزاله بیا جنگ شروع نو ډیر په جګړه د پاج پس پزل کی دروازه خلاصه ده
په مخکنی جګړه کې چې د یک شنبه پورې زوښ په دواړه غاړو ته لکتر لګه وکسان مړه او دیرش نور ژوبل شول هغې نښتې د پاکستانی چارواکو تند غبرګونونه وپارول او طالب ځواکونه یې په پارونکو اقداماتو تورن کړل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي کارنډیکر پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظره دي چې بشري حقوق مهمه دي میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی او د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولای دی اورزګان ولایت یو شمیر خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړي طالبانو هم منلی چې د سیم کارتونو پلورې پر خزو بند کړي ځکه د دوی په خبره چې د سیم کارت پلورونکي غرفو کارکونکي ټول نارینه دي تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی او د فوټبال لنډه همدا چې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا فرانسې مراکش ته 2-0 ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه فرانسه به په فاینل کې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ له ارجنټاین سره مخ کیږي اخو د درېم مقام لپاره د کرواتیا او مراکش ټیمونه د شنبه پر ورځ لوبه لري خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ تر لنډې د میورستا ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توب مېروي
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د چین او طالبانو پر اړیکو بحث لرو د موضوع ته ورسره تر دې د سیاسي چارو د کتونکو توجه زیاته شوه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر لونګان هوټل چې د چینایانو پر هوټل مشهور دی داعش برید وکړ تر دې حمله وروسته چې د پکنګ په وینا 15 چینایان په کټپین شوې دي چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي له افغانستانه دی ووزي چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې له پروسه شکل اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی ډیپلوماتانو یې له طالبانو سره ډیر کتلي دي او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی وروسته تر دې چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ چینایانو طالبانو ته توجه زیاته کړه او په همدې 2012 کال کې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پکنګ کې جوړه کړه پرته له دې چې چین په دې غونډه کې د طالبانو نوم واخلي دا خبره وکړه چې د افغانستان راتلونکی ثبات د ټولو ډلو په مشارکت کې دی درې کاله وروسته بیا چین د افغانستان د سولې د منځګړي په توګه راوړاندې شو چې بیا یې د هڅې تر هغو روانې وي چې طالبان کابل ته ننوتل په کابل کې د چینایانو پر هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او داعش خراسان څنګه په یو لړ بیانونو کې خپلو لیکو ته د اویغورانو د جذب خبره کړې ده چین په خپله خاوره کې اویغور مسلمانانو ته اندېښنه لري پر دې ډلې فشار راوستی دی د هغوی نارینه او ښځینه او حتی ماشومانو ته په تعدیبي کمپونو کې ځایونه جوړ کړی دي، هغه په دې کمپونو کې سر کړی دي چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا د پیکینګ د هڅې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه بلل شوې ده. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. په دې میلمنو کې چې هر یو په خبرونه کې راسره ملګری کې شي تاسو ته به معرفي کړو. لومړی هم یو افغان تاجر محمد صدیق وزیری دی. له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت څنګه روان دی؟ تاسو په وزیر صاحب خبرونه ته شر اخلي، تجارتي اړیکې د چین او د افغانستان ترمنځ څنګه دي نن سبا؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. تیموک په برخه کې چې موږ زیاتره صادرات کې کار کوو، همغه عادي روان دی لکه نور کارو کې کار کوي. صرف مشکلاتونه خو د کووډ یا د په مسایل کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات راځنه نشته.
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شو، له هغه وروسته د زلخوزي او صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بل دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دي انتقالات، مشکلات زیاتو یو یلې انتقالات او دوم د چین حکومت دغه صفر کووډ پالیسی و چې د جلغوزي په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامیاب انتقالات کوي د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسه کال خوشبختانه پروسه کال نه سکل حالت بهتره شوې دي. او چې زره معلومات چې زلرم پروسه کال موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شین ته، او اوس خوشبختانه دي اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنت ته راکته شوې دي. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو د انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین په کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سره ازادي رډول لري؟ مثلا په یوه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره د وتاخ په همغږي ما یو میټینګ مدرلی نو نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو خواهش یا درخواست دي چې د حکومت هم د ویزو په برخه کې وچه د ویزې اسانتیاوي، خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوې ده، خو نن ورسته د ویزې ایشو کول یا د ویزې ورکول افغانانو ته تقریبا بند شوې دي. دوی بیا په دوه پړاو باندې دا کار شروع کړی و دي د ویزو په برخه کې، چې یو هغه کسانو ته چې مخکې هلته دفترونه لري او عملته تجارت لري یا دلته مخکې نه د جوازونو هغه د رجستر کول کار شروع کړی و، همغه کسانو ته بیا سهولتونه دوی جوړ کړل او هغه کسانو ته هغه کړل لومړیتوب یې ورکړه. همغه تجارت چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي، افغانستان څخه دی تروسه پوره خو ویزه نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تروسه کوم موږ چا ویزه نه دی اخیستل.
یو بل موضوع که سم یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنی ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او خو مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بزر صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو نور کسان بیا مال قیمت پی وته، نو تاجرانو دا وپتیل چې خب داس به وکړي، یعنی صادرات ته تاثیر واچو، منفی اغیزه لرله په صادراتو باندې. څه کال بیا د دوه تخ پام کوي او د نور مزیده خورګونو چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقه وکړي. او د تاجکستان د لار نه چې نظر او معلومات مې چې زلره ما وڅق وسوا چنه هوایي انتقالات کړي دي او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1200 چنه زميني دي افغانستان او ازبکستان تاشکند بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي دي.
په دغه انتقالاتو کې چې زميني یا هوایي کې شي، طبي خبره ده زميني انتقالات په یو څه ارزان پریوسی، لیکن فاصله لري ده، لکه کوم خند سره مخامخ شوي نه دي د انتقالات.
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل دغه ده چې مثلا د زینب په موټر کې یا په انتخالی کې تر حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نسي بیا د هغه کوم سکیجول په حساب باندې یا د کوم تقسیم اوقات په حساب باندې د تاشکند تر شنګهای پورې رسول کېږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور فقط کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد مخکنی حکومت یې هغه کړي د روابط چې جوړ کړي دي یا کوم معاهده چې شوې ده، په مهمه معاهده تر اوسه پر نشي او د افغانستان حکومت سره روان دي. هغه انتقالات کېږي، هغه سرټیفیکټونه، هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوس امارات اسلامي په وخت کې هغه اسناد باندې انتقالات ترسره کېږي.
وزیر صاحب، د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپلې پیسې نشته انتقالولی د بانک له لارې. د موضوع څرنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړي دي او کنه؟
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نه و، یعنی کلونه کلونه راځي چې د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات خو تقریبا دا کاروبار اوس بارتر غوندې شوی دی. یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړي دي، موږ خپل پیسې د هغه تاجرانو په اختیار کې ورکو چې څنګه واردات کوي، او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې بیا دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري. کنه تقریبا بارتر دی، یعنی چې اخلي مال په انتقالي او د دینم مال انتقالي نقد پیسې افغاني تاجران چې خصوصا د جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقل شو دي غنه واردات لري. یعنی مشکلات خوشته بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګوس څو بانکونو د شکار په روان دي، ځکه چې ځکه کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړي په خېمه دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې دا حکومت نه زیات نور نړیوال هغه کولنه ته نړیوال دنیا ته د ټول ملکونو ته راځي چې دوی د بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کوي. دا مشکلات شته.
مننه وزیر صاحب. ازادي پسپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري تاسو سره اوسې، هڅه کوو چې نور ملمنو سره هم رابطه ټینګ کړو، هغوی به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. د پروګرام موضوع مده د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکې. دا اړیکې وروسته لدی د یو شمېر سیاسي چارو د کتونکو په وینا تکنی ښکاری چې روانه اونۍ په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادی شي برید وشو. د دې برید مسولیت داعش ومانه، او داعش هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپل لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو کشمیر کسان جذب کړي دي. د بحث دوام ورکو لې وی خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکو.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 2000 اته سوه شپېته او 15000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ستاسو په پوکي دی پروګرام کې مو یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو، اوس هم خوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو. مارچ په خبرونه ته شرخلی د کچیرته لپاره تاسو پروګرام اوریدلې وي، موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته ورسله دي چې په روانونه په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه. یو شمېر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلې دي، ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان او ستاس په باور د روابط څرنګه دي.
منه لازم تاسو تاسو تخنیک کم کارونه ته قدم ولیدم کاردون کو سلام احترام وړاندې کوم. اصلا خبر دا د سیاسي مسائل ډیر زیات نسبت له اقتصادي مسائل نه روان سوي دي. غرب یعنی په ټوله کې امریکا، ناتو دا سازمانونه نه غواړي حضور دي چینایانو په افغانستان کې، یا د دوی اغیز یا دوی دلته وکړي چې ترنو لاسلیک یا پانګه واچي. په دې باندې پیږي چې د شاته روسیه هم ده، ایران هم سره تفاهم لري، ایران هند هم سره تفاهم لري، او په روسیه کې چین له فعاله سوی هم علاوه دې نه چې افغانستان ته راغله او د سفارت فعال لري، سعودي عربستان هم لاړه، د سعودیانو سره هم داسې بعضې پروتوکول نه وکړل.
دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د ثبات او د محور د توریزم په اړه باندې به دوی اقدام ګډ وکړي، چې دا په سیاسي ځواب باندې امریکا ته یا غرب ته یا خپل حریفانو ته یو ګواښ هم دی. یعنی که ته د توریزم په نوم دلته راځي، څه اقدامات کې په دې جغرافیه کې زه هم بې تفاوته نه پاتې کېږم. ما ورته خبره یو وخت کې روسیې هم وکړه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې هغه هم داسې یو ګواښ ورته وکړه. نو په ټوله کې خبره همدا ده چې نه غوښتل کېږي په یو ډول نه یو ډول مخکې له دې نه د روسیې سفارت څخه هم یو چاودنه وسوه. د پاکستان سفارت هم چې هغه یو مجیل هېواد ته فکر کوم هغه هم داسې یو ډرامه جوړه کړې خپل سفارت سره ډیپلوماتانو ویستله. په عمومي کچه باندې د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو په 1968 کال کې جوړ شوی، د ده پر بنیاد باندې او د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قد اعلامیه دی یا فیصله د کنسولي چارو ز حفاظت و حراست مسئولیت او ساتنه دی ادبا دی ډیپلوماتیک دی دوی دی اموالو دی دوی دی اماکنو یا ودانیو دا د قربه هیواد مسئولیت وظیفه ده. په هر ډول چې کې ولو که کوم بحراني حالات هم راځي، د دوی انتقال وسي بل سیمې ته، او یا که دوی پرېکړه کوي چې د موقت په ډول باندې له هیواده ووزي، یا طبي آفات یا مثلا سیاسي یا جګړې، بیا هم د دوی شتمنۍ ساتنه یا ودانۍ ساتنه د قربه هیواد مسئولیت ده. که چیرې بعضې وخت کې اضطراري حالات راځي، په خاص کنډکونه خاص ټولنه هم ورته جوړېږي، مخکې له مخکې دوی ته خبر هم ورکول کېږي. داسې یو پېکه چې منځته راځي که چیرې دا یو پروژه نه وي او دوی سره لاس نه لري، نو کابینه که پارلمان نشته، کابینه خو سفاله د ملا حسن اخوند مشر لاندې غونډې کوي، او ښاغلی وسیق د امنیت ملي رئیس نه باید پوښتنه وسي چې تاسو ولې دومره غافل یې چې دلته د داعش په نومه د څوک حمله کوي. بلې خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډار در کوم د مال خاور نه، کوم خطر نشته او دلته هېڅ توریستي ډل نشته، زه حاکم یم، ثبات پرم په ټوله خاوره باندې موجود یم. بیا دا داعش کله اعلان کړي چې ما دا کار کړی ده، طالبان به دا رد کړي او راته وایي په دې نهسي، ځکه که چې رد یې کړي بیا نو خچا کړی ده، نو خپله طالب ترسره کړی. نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي.
مننه مارا
وزیر دفاع نه باید پوښتنه وسي.
بل مننه
البته بیا وزیر داخله نه، خو متاسفانه دوی د قوت لري زول لري او پوښتنه نه کوي.
مننه. په همدې برخه کې بل میلمه شاغلی اتمر، محمد اساق اتمر، هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. اتمر، ستاسو په باور څرنګه د لونګان پر هوټل لبریټ وروسته چینایان ډیر حساس ښکاري؟ فرضاً خپل ټول اتباع او تیم ورکړي چې افغانستان ووزي، دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري؟ اتمر سه، اتمر صاحب اورو سره، اتمر
صاحب
او اوس راځي. او مهرباني
شمر صاحب، تاسو ته مهرباني صاحب ته اوریدونکو ته سلام ګډو دي کیله. یقینا چینایانو داسې فکر کاوه چې افغانستان به د دوی نږدې دوست هېواد وي او دوی به په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر لویې لویې پانګونې به وکړي، او که ستاسو په یاد دي ځینې قراردادونه باندې هم دوی لاسلیک وکړو د طالبانو سره، او په لومړي ځل د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د طالبانو د واکمنېدو نه را په دېخوا سفر وکړ. او چین او روسیا داسې فکر کاوه چې د افغانستان د دې تیرو شل کلنو بدبختي لامل یوازې امریکایان دي، او دا خبره دوی غوښته چې رکلام کی هم خپل افغانانو ته هم نړیوالو ته. ولیکن کله چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دغه وروستیو وختونو کې اړیکې ډېرې نږدې شوې، او په قطر کې دوی لیدنې او طالبانو ته په دغه تېر یو کال کې تقریبا تر $2 میلیارد پورې پیسې لیږل، او د دوی پیسې آزادول، دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. د دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیژیک له نظره هم د جیو اکانومیک له نظره ډېر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد ته په اصطلاح هیوادونه سترګې نیولي دي، او د دې موقعیت دغسې دی چې سیمې ته ډیر مهم
دی اتمر څه وو بخشه یعنی موضوع دا ده چې چینایانو د امریکایانو د بشری مرستو لامل طالبان سره د شک په سرګه کتلې دي او کنه د داعش د برید له خاطر چروانونه وو شو او داعش ورلمخ هم دا خبره کړې ده چې اویغور مسلمانان د دوی لیکو ته جذب شي ودي یو شمه
اوس دا یو د داعش مساله یو مچول ادرس دی خپل طالبان هم چې په چا باندې حمله کوي او هغه کسان وژني دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلای او داعش هم له منځه وړلی کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشو په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغی اوس په چینایانو باندې دا مسؤلیت هم داعش واخیسته
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته و د روسیې په سفارت هم د برید مسؤلیت داعش اخیسته د روسیې په
سفارت هم داعش اخیسته نو دا داعش څومره دومره ډیر قوي شو په دې یو کال کې دغه ټول بریدونه داعش کوي مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی چې
البته اتمر صاحب د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حمله وکړې خصوصا په دشت برچی او په دوی سیمو کې یو شمیر سیمې په نقشه کړې او لوی لوی حمله وکړې چې داعش مسؤلیت واخیست مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین ته دوی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو بهین صاحب خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر چې پوچین کې پات شوی هم یاستي چینایان له افغانستان سره روابط وته ډیر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي
ډیر مننه خوشاله سم تاسو راګم اوریدو او امکان ته سلام وکړم د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدش راغلی په دا ټول وختونو کې چې څومره کمیټه تغیر شوی دی په دې اساساتو کې کوم تغیر نه دی راغلی دا په دې باندې ولاړ دی چې دوه هیوادونه یو د بل د منافع متقابل منافع د حاکمیت ملي حاکمیت استقلال ارزی تمامیت سره احترام کی چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ روابط د انکشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د ارادې پر اساس د خپل تاریخي شرایطو عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسعه لاره خپل کړي موږ د چا په امورو کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار آباد نه کوو مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نور هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد صحبت وکړو په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو نو عمدتاً په دا شیرو کلو کې د جمهوریت وو او حتی مخکې لا غنه هم زیاتره مسائل پر اقتصادي مسائل باندې ولار وو که وو ته یاد مې چې حتی په څو وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی مثلا د قندهار کوم شبخانه چې تر اوسه هم د چینایانو شبخانه په نوم یادیږي یا د درنتی بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاری پروژه
پروان آبیاری هغه پروګرام او د جمهوریت وخت کې هم داسې د بشری مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې چې عمدتاً د صحیح برخه او د آموزش په برخه دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي چې دوی سیاست په دې باندې ولاړ چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره خپل سیاسي نظام
بهین صاحب او بخښي
ملي توسعه
بهین صاحب او بخښي
خپله جوړ کړي موږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو
بهین صاحب
دوی غواړي چې طالبان سره
بهین صاحب لکه چناو
افغانستان کې موقت حکومت دی دوس په دغه فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي
بهین صاحب لکه چناو
اوس دوی هم کوي هغه ده
بهین صاحب لکه چناو
سره
بهین صاحب لاسو زما واس نه وری لکه چی اورو سر اورو او بهین صاحب وبخښه ما بلې ما ستاسو خبرې دی لپاره وبخښه قطع کوله تاسو مخکې ویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مختوري چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي لیکن کله چې د لنګ تاریخ ته وګورو په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان بل افغانستان باسي. چین په پکینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه جوړ کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل. او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل، دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه ده روانه اونۍ د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته یې ژوند کاوه. او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
په 2012 کال کې وشو، هغه وخت زه سفیر وم، د سیاسي شعباتو ترمنځ په سطح دایره شوله. بیا وروسته د مینانو په سطح شوه، بلاخره د وزیرانو په سطح. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې د جګړې مخنیوی وشي. هر هیواد خپل منافع لري، بېل شکه چینایان هم په افغانستان کې خپل منافع لري. اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هیڅ چیرته، نه په افغانستان نه په بل ځای کې، د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو او زموږ فلسفه هم داده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
مانند به
هم گفته که مثلا جای مقابل جانب که افغانستان و که برخی وادی دوی هم گفته که یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار کو
مانند
هم در فلسفه پر اساس
تشکر به این سر
افغانستان که خپل حقای وسطلو سفارتی وسطلو او خپل همکاری و تر حد پوری زیاد حد پوری وسطلو
مانند مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب تشریح کړ، طبي خبره ده تاسو هم ډیپلوماټ پات شوی یاست. طبي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوه اړخیزو متقابلو روابطو په اساس باندې او داسې کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پامغه اساس روابط پالي. لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوه ده؟
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي. ډېر زیات چینایانو حتی روسانو له طالبانو سره کوشش وکړه چې یو اړیکه جوړه کړي. حتی دا زمیر کابلوف تقریر ویان د طالبانو وه، او کله چې له دې خوا نه $40 million هر هفته ورتلو طالبانو ته، د امریکا سره دوی پخواني اړیکې دوهې کې تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوړي. نو بنا بیا هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاورې امنیت واضح ورسېد، داعش او طالب او القاعده امریکا جوړ کړی مرکزی اسای وادونه تخریبی خرابې. پر ټوله کې زو دغه خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو، غرب وادونه چې افغانستان ته راغلي، لغیر دې چې افغانستان ټوټه کړی تچ کړی، غیر دې سمون سره جګړې کړې دي او بدبختی پکې بدل تللې دي. مارم کچېری بیا موږ تر اوسه روسو ته گاونډي وادو ته دوی همیشه زیر بنایم بس موږ سره کړی.
یعنی مثلا مارشب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتون کې خو وایي چې تر دغه نه پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي، ریشه یې له همغه ځای ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي، بیا رقم د افغانانو خوا نه ټاپېل بل کېږي چې هله فلانی کمونست او فلانی اشراد او فلانی داده فلانی داده، حقایق ورک کېږي. افغانستان کې همیشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوا نه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغلل غوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړه، کابل کې بدبختي و، دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنا کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهاتو بانډو ته لاړ شو دومره مرګ میر دوره طرفات دوی ورکړي دي کړي دي، هیڅ چانه د کړیر بدبختۍ جوړ کړي دي. او مسایدتونه معمولا دوی غلو ته ورکړل، مفسدینو غاصبینو ته ورکړل، پر اصل ادارو کې څه و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته تاسو کو په صورت
خیر دی. د مقایسې ته کراشو د لپاره چې دقیق ارقام او داشن چې وړاندې شي، شاید حقایق نور وي او یا حقایق هم دغه سوي چې تاسو یې تشریح کوي. اتمر صاحب که تاسو تراشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې د چین دلچسپي له افغانستان سره لکه پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې وی چاودنې له خاطر چینایان باید بیرته پښې له افغانستان وباسي او پشا شي؟
زه په دې مطمئنم چې داسې به نه شي. چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکاری ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیه او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پریښودای نه شي. دوی مجبور دي په ناوه د افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض داده چې چین په سیمه کې که تاسې مخکې هغه بحث چې مارد صاحب درلوده مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنی دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره جوخت یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې په چینایانو باندې بیتی شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه دی.
بله
جنګ استخباراتي دی، نو ځکه جګړه او ټول مسایل استخباراتي دي. دلته رقابتونه دي دي زبر ځواکونو، او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه دی، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړل شي. لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه دی، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي، دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې ارزو چې چین په افغانستان کې د مس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن او جیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه وو چې چینایان دلته درلودل. اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي، او زه داسې فکر کوم چې جنګ اوس د اقتصاد دی. دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده، سیاسي به، اوس اقتصادي جګړه دی.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګه وروسته دوه پروژې د چین یادیږي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادیږي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه. د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کیږي. البته یو کمربند یوه لاره له لویه پروژه ده.
یقیناً همدغسې دی. چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري وکړی هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شي، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستی لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه هم مرسته کړې، روسان هم همدغسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسې امریکایان مرستې وګورئ، سره د دې چې امریکا داسې وایي چې موږ طالبان سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې
او بخشي همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلی او افغانستان په داسې حالت کې پریښود. هغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل په هغه وخت کې، البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم راسره دی، دوی د ټلیفون له لارې راسره دی. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاتې شوی. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره یې هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیري صاحب سره اورو؟ نو له وزیري صاحب سره بلې سوال مو واخیست. بل مهرباني
مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبرې وکړم، واردات خو د هر مملکت هغه د ضعف نقطه ده. ورس صادرات په برخه کې خبرې کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخو کې شته. چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده، خصوصا په آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي.
نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 15000 متر وزر ټنو پوری دی چین دی صادرات د اخیستل هغه مغه گنجایش لري افغانستان صادرات وکړي که نور ملکونو ته صادرات شي که نور په مجموع کې نور دنیا ته صادرات دي نو چین ډیر لاند او ډیر لوی مارکیټ ده په هر برخه کې د قلینو د زعفرانو او اوس وخت کې د معدن په برخه کې چې صادرات ډیر توجه په معدن ده نو د چین یو لوی مارکیټ ده او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري
وزیر صاحب او بخښه زما پوښتنه دا ولې چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې
خوب فرق کوي یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده نور تجارت خو افغانستان د هند لارم ساده ده چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي اوس وختو کې چین هم اعلان کړه چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسودي هغه تعارفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي خو دا مثلا د نورو وچو میوو په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغانانو ځکه نورو وچو میوه چې د نورو برخونه برخې لکه بادام او نور دې تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي اما جلغوزه چې په د اخیر د څو کالو کې ډېر کار پرې وشو نو واحد مارکیټ یا بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم چین موږ ته بهتره ده د هند نه په جلغوزه کې اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره
مننه ډېره مننه وزیر صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واورئ
ازریب چپوکی پروگرام دی زحمت شیبر ساسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبان او چین روابط د روابط روسه تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشو او چین خپل اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر عزیز الدین معارج سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله هغه د ترکستان اسلامي تحریک دی ویل کیږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري اتمر سه ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسی کیږي او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی فرضاً له تحریک ترکمنستان سره اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که مو په یاد وي په کندوز کې د جمعه دننه یو چاودنه وشوه او له هغه وروسته داعش مسؤلیت واخیست او وی ویل چې د حمله یو اویغور مسلمان کړی ده په هغه وخت کې هم چینایان ډیر عکس العمل ښکارانه کو خو ځینو تحلیل ګرانو دا خبره وکړه چې دا د چین لپاره یو ټکان دی اتمر صاحب ستاسو نظر
زما باور دی چې وخت کې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي بریدونه ترسره شوي دي اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی په افغانستان کې ویل کیږي چې شل نه تر 15 ترهګر ډلې موجودې دي دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې موږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي لکه حزب التحریر شته دی لشکر طیبه شته دی همدغسې القاعده شته دی داعش شته دی چچین شته دی ایغور شته دی او ټي ټي پی شته دی همدغسې ډېرې ډلې دي اوس صرف دغه بچول ادرس د داعش ادرس دی هر څوک که دولت هم د طالبانو حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګر ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي دوی ارتباطات لري دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري دوی متفقانه کار کوي کدا چې چین دی کدا ایغور دی کدا خراسان دی کبل دی کبل دی لیکن دوی خپل مینس کې دغه توافق
اتمر سه وبخشه استاسو تر همدی خبرې پوری چې دغه ترهګری ډلې لای وبل سره روابط لري کله چې د جون په میاشت کې ایمنه زواهری په کابل کې ووژل شو په کار نه و چې چنایانو کچرته دوی سره یو لاس وی چنایانو عکس العمل ښکارا کړی وای او جدي عکس العمل څخه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول به اعتبار شوی وای لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول
بیا هم سیاست دې دی ګوره په هغه وخت کې زما مخکې خبره هم دغه وکړه چې امریکا د افغانستان ځینو او چین او روس امریکا په دې بل وتاو چې تاسو افغانستان هم داسې پریښود یعنی په یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوش کړ سره د دې چې تاسو شل کل افغانستان کې وي تاسو یو ناکام سیاست درلود چې د قتل ته تاسو یو باثبات حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به هم دغسې دا تضادونه دا و چې چین او روسیا یو د دې پلوي ولکه چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک راډ شي او سرتیري وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب مار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول ته اشاره وکړه چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیا او
د
اتمر صاحب زما آواز نه اوري ما مار صاحب نه پښتنه کوله مار صاحب تاسو اوري زما شخ مار صاحب سره اورو تخنیکی ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصلیب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی دا روابط روانه اوندې د دوشنبه پورس په کابل کې په شهرینو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایشه مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپی کې دوه وروسته یو ډول ټکنی شوی دی مارس صاحب سره ورو ل مارس صاحب سره نه ورو او اتمر صاحب له تاسو سره ورو لا اتمر صاحب سره هم نه ورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات وي تخنیکی مشکلات دا رقم وي چې له میلمنو سره نه ورو وزیر صاحب تاسو زموږ شخ اوري اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براش وزیر صاحب کبیر ته د سوداګری برخه تراشو تاسو څو وړاندیز لري چې د افغان تاجرانو له خاطره څو ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي پلانډولست
په لاندې کې یو خو تاسو خپل مشوره وکړئ او سوال مو وکړئ د ویزو په اړه کې کنه
بله
دی افغانانو لپاره د ویزو سہولتونه هغه د خصوصا کوم کسان ته جوړ شي دي چې سره مستقیما په تجارتي برخه او د سوداګریز برخه کې اړیکې ولري خو ویزا مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوي یا نه اگزیبیشن چې په چین کې جوړیږي په خبر کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک کوي چې دا یو عمده برخه چې د دنیا یو رایج د یو بزنس او د بل بزنس د اړیکو ساتل په خاطر باندې ځان نمایشګاوي ډیر هم عمده رول لوبوي د تجارت په برخه کې او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس سره مخامخ ده د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه د
اخو عام دی وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینی چینایي اموال افغانستان ته راځي مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړې دي د جیلک پلاس باندې وبدل کړي او یو خلکو ته کاروبار د بیا له چین باندې له چین را واردې دي د رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د زپلو بایس کې فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام په کار دی چې باید مخې ونیول شي ځکه داخلي صنعت په څنګه واده کوي
اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی کنه، دا په وړه سطح باندې وشي. او دوه هم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کېږي، د هر دولت لري. خو دا چې بیا هغه پیغو کې ښه نتیجه ورکړي چې تجاران یا هغه کومه ټولنه هغه چې کوم بخش کې کوم تولیدات لري، چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفا یا خپل تولیدات لرو، یا په دې باندې تعرفه لوړې کړي یا بیخي بند کړي. نو هغه واحده لاره ده چې هغه کومه ډله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې هغه بخش کې کار کوي، د دولت سره باید اړیکه ونیسي، د حکومت ته د دې توجه کړي چې په دې بخش کې دا باید کار وکړي شي.
مننه وزیر صاحب. رابشم سیاسی برخه ته د افغانستان او د چین د روابطو مارچ سب وس لکه سراورو هم داسې ده؟ مارچ سب سراورو
غاګ ناراضي سب غاګ ناراضي
اسما غاوري اوس تاسو او اسورم اوس څنګه اسما غاګ غاوري
غاګ ناراضي دا غاګ قزدان قطکیږي.
عجیبه خبره ده. دا خو د وزیر سب تاسو ته براشم مو بخشي مارچ سب او اتمر سب لته سم
بخشي
او هڅه کوي چې دا مشکل حل شي. نو پېژم چې سونه پڅ کړه وزیر سب بیرته به تاسو ته راشو، ځکه چې له اتمر سب سره او مارچ سب سره اواز نه اور فعلاً. د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مزکی لارې چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامي شي، او د خبرونه پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه، دا څه رقم سمیدای شي؟ ځکه چې دا خو له څو هیوادونو افغان مالونه تیری شي. آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره، له تاجکستان سره، یا له قرغزستان لاري کې تیری شي؟ زنه پوي شم چې د قرغزستان لاري ریل اوړي او که د تاجکستان لاري هم اوړي، دا څه رقم به تر کې لیش؟
دا دا مسائل کو هر اورس په دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي، خصوصا د دې تاجرانو او د سوداګرو د ټولنې لپاره او د کسانو، ځکه دلته مشکلات یو اړخ د مشکلات دغه کوم د افغانستان صادرات چې دي، د معدنو بخش نه، د نور مصادرات چې دي، دغه نور سهولتونه مثلا جلغوزه به په یخچالي کانټینر کې انتقال شي. تر اوسه پورې دا سهولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی. او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو لپاره د بندرونو مشخص کېدل، مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص دی چې د شنګهای هوایي ډګر دی، چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته موجود سی، او ورته هغه د ګمرکي کای مراحل عمل تر سره کیو، مال د ګمرک نه وباسي. نو موږ ډیر پېښنهونه چې خپل د چین د هغه د آتشي تجارتي نه موکلت، یو د دې تجارانو د افغان تجارانو دغه د خاصو شي، تاسو د کوم بندرونو د افغانستان ته نږدې، لکه مثلا دوی د اورومچی چې د یا امغه کوم چین چې کومه صوبه ده، یا کوم نور لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلوچستان د لارې نه چې کوم دوی د زمکه لارې چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړ شي، تر څو چې مالونه انتقال کړي. خو تر دې باندې کار روان دی، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده لیدلې. تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه څلور پنځه کال چې جلغوزي پروسه د انتقالات شروع شوې ده، او چین اجازه ورکړې چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي، اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلې، چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منلو وړ یا مزه د ګمرکي چارې تر سره شي. ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې، چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري. نه پوهېږم چې هغه دي څه مسایل دي. نو دی مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی، او کله کله په همزو باندې یو ډېر سختې باندې مثلا ډېر کار غواړي، ډېر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي، تر څو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي. نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم، فکر نکوي چې دغه ستونزي، البته تاسو په د جریان کې اوسئ، فکر نکوي چې دغه ستونزي دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي؟ نو ولې نه حل کیږي کلونه غواړي؟
نه، کار پی روان دی، ځکه زه سه کال نو مې یوري څلور یا پنځه واري مثلا موینیت اقتصادي ته ورغلی، یو وزارت تجارت ته ورغلی، او همدغه هم پیشنهادونه دي، او څلور پنځه پیشنهادونه ټول تاجران هم دا ودا ما غدي ویزه برخه
د بنندر قانونو برخه و د دې د بو د بنادرو په برخه کې مشکلات درلودل، د پیسو د انتقالات په برخه کې خبرې وشلې. ان دا عمده مسایل شریک شوي دي. نو چې حکومت، دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پیراون کړی دی، امریکا حکومت هم دغه خواهش و چې جمهوریت په وخت هم دغه مسایل موږ دو سره شریک کړي چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل غوښتنه مور نه کړی ده. او اوس هم وساق سره چې کله د چین کله مشکلات وي، دوی د چین سفیر هغه نماینده ای آنلاین ځکه دوی وساق ته خو نه دي راغلي، د کورونا په وجه باندې نو څو هغه ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي. او دا شیان مو ټول ورته واضح کړي دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو، او دوی وادي راکوي خو تر اوسه به خاص کار تر اوسه پر نه ده. هسه افغان تجاران ته دي د وزیر صاحب خارجه سره مې دلی دي دې برخه کې مشکلات ورته بیان کړي چې مثلا موږ د ویزې په برخه کې مشکلات لرو، خو دغه د حل لار
دغه ویزا وزیر صاحب دغه ویزا افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزا ورکوي؟
او مخکې د یو میاشت.
یعنی دا خو ډیره آسانه، فرضاً لکه ځینې اروپایي هیوادونه مثلا مثال درکم، لکه بریتانیا شپږ میاشتنۍ ویزا ورکوي، درې میاشتنۍ ورکوي، او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزا ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره همدا خبرې وکړي چې لږ تر لږه یو افغان تاجر ته اوږدمهاله ویزا ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه مو، ځکه د چلغوزي سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې موږ ورته چې هغه حد اکثر خو خیر شپږ میاشتې راکړي، کنه حد اقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي، تر څو چې موږ یو نماینده یا خپل تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادروو، که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه، د کوالټي له لحاظه مشکل لرو، تر څو چې مخامخ دغه تجاري اړخ د چینایي تجار اړخ سره کینو مسایل ورسره مخامخ خبرې وکړو، سره حلفت وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل، یعنی د ویډیو په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیره مننه وزیر صاحب. د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سره اورو. اتمر صاحب او بخشی مخکې آواز مو دیو بل سره نه اوریده، او بهین صاحب هم قطع شوی دی را سره په خبرونه کې روابط، او د مارج صاحب هم. نو د خبرونه براون غړو، ستاسو په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه پکار دی چې څه رقم کولی شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسي، چې چینایان هم خپنه یي، روسان هم خپنه یي، او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده ښه روابط ولرو؟
د افغانستان سیاست اوس ډېر مغلق دی او ډېر مهم دی. زموږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار ولري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري، بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کار خانگی په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه اوزګارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي، د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی، دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولی چې چین سره، روسیې سره، د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لوی پروژې دي، او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي دپاره زیانونه ډېر لري نسبت د ګټې نه. که موږ ښه سیاست ونه لرو، که موږ ښه ارتباطات ونه لرو، او که موږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو، یقینا چې موږ به ډېر زیان ومومو او بایلونکي به موږ اوسو.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي، له هغه نه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخه کړي، او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنگ باید یو متوازن وقت یوس
زما ارز داس دای چې دواړه باید آهنگ شي ځکه یو د بل د پاره موږ په انتظار کې نشو پرې خدلای بعد هم داخلي مشکل حل کو هم نړیوال سره ژبه پیدا کو هم د سیمې د هیوادونو سره موږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول موږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو او که داسې نه وي موږ د نورو د رقابتونو په اجنډا کې مخته ولاړ شو دا د افغانستان د نابودي په معنا ده دا افغانستان کند ته غورځوي او دې کې به طالبان ډېر متوجه اوسي خپل په دغو فکرونو باندې دوی به ته نظر وکړي
اسحاق اتمر ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله عزیز الدین معارض څخه هم منندویم او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ همدارس له سلطان احمد بهین څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته د جنو تخنیکی وړو ستونزو له عمله بخښنه غواړم تر بل خبرونه مو زحمت چې پر پخدا سپارم شدی
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے خپل 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 دے جوند 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 خپل دے خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینه صاف کی چاته در زر ان شاء الله دې هندار کې لمړی مسکا او بیا لالا سنول سر په نکرو زو دې نو وېش په مړوان خلای دې ژوند ژوند خپلای دې ژوند ژوند خپلای لکه غنم کې دغه ګوښت لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نار روانه شیر لکه یو خو غاڼې همدا سه بند بند کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن جوان خلنده ی خلکو 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 کول خلکو منی سای جوان دن تا ټوپک منی س د قرات کتاب کې دوان خېدی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کد نقل یاو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون خولے دے جون 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 خولے دے جون 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 خولے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگ اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصتا لفظونا ناس ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولای دی جن 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 خولای دی ی خلکو 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 ی خلکو 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 منی سای جوان دن تا ټوپک منی سای دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خولای دی جن خولای دی جوان خپل دې جوان خپل دې خپل 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 دې جوان خپل دې جوان خپل دې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.